غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشاب آشنا یم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي اوري.
د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د ملي پوځ 1,000 جنرالان تقاعد شوي دي. د مالدیو جمهور رئیس د سیاسي قیدیانو د خوشي کولو لپاره د هغه هیواد د سترې محکمې حکم ونه منو، او د روسیې یوه 125 جټ الوتکه په سوریه کې غورځول شوې ده.
دا خبرونه اوریدو ته ستړي مشئ. نن د یکشنبې ورځ د دلوي د میاشتې 15مه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له 4 سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 100 نه زیات جنرالانو تقاعد به په حربي فعالیتونو تاثیر ونه کړي.
یعنی د اردو په ماریبوي فعالیتونو باندې، په اظهاراتو باندې کوم سو تاثیر نه کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نفوذ د ثبت اداره باید خلکو ته لږ تر لږه 10,000,000 تذکرې وویشي.
نو مونږه خواهش دی هغوی نه داده چې زر تر زره دغه روان د توزیع د تذکرې پیسې.
او د ایټالیا صدر اعظم مهاجرینو ته د وروستیو ډزو نه وروسته ویلي دي چې هیواد باید د کرکې او تشدد له امله منقسم نه شي. قدرمنو اوریدونکو، دا رپورټونه او نور وروسته اورئ. اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په پوست کې د اصلاحاتو راوستلو او د ځوانو افسرانو ته د مسلکي پراختیا لپاره د زمینې د برابرولو په خاطر 1,000 جنرالانو تقاعدي اسناد لاسلیک کړي دي. د دفاع د وزارت وایي له امریکا غږ آشنا سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی چې د نوي قانون پر بنسټ به په دغه وزارت کې 80% جنرالان تقاعد شي او 15% برحاله جنرالان به په خپلو دندو کې باقي. د زابل د ولایت د مرکز قلات ښاروال د 2,000,000 افغانۍ سرفزه پاکستان ته تښتیدلی دی. د زابل ولایتي چارواکي وایي چې په دې باب تحقیقات روان دي. په مشرانو جرګه کې د زابل د ولایت سناتور زلمی زابلي وویل چې د ښاروال انجینر طیب 13 د خپلې کورنۍ سرفزه پاکستان ته وتښتېد.
سرپرست ښاروال انجینر محمد طیب خپله وظیفه یې په خپل خود سره نډه ورسره پرېښې ده، او یو څه مقدار پیسې د 1,00,000 افغانۍ په شاوخوا کې دا پیسې هم د ځانه سره وړي دي، او وظیفه یې په خپل سر باندې پرېښې ده. موږ امنیتي او کشپی ورکانو ته خبرداری کړی دي. زه اطمینان کوم چې انشاءالله ډېر ژر به هغه تذکره کېږي او د قانون منګول ته وسپارل کېږي.
د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې له بېګا شپې راهیسې د دانګام او سرکانو په ولسوالیو باندې د ډیورنډ کرښې نه اخوا پاکستاني پوځیانو 150 توغندي ورکړي دي چې د یوې کورنۍ 4 کسان په دانګام کې زخمیان کړي دي. د کونړ د امنیت قوماندانۍ وایان فریدالله دهقان امریکا غږ ته وویل چې 180 توغندي د دانګام په ولسوالۍ کې د زوړ براول، سور کمر، کچلی او نورو سیمو باندې لګیدلې دي، او د سرکانو په ولسوالۍ په مربوطاتو کې 15 توغندي لګیدلې دي خو تاوان یې ونه رسو. د دانګام یو اوسیدونکي امریکا غږ ته ویل چې پخوا به پاکستاني نظامیانو په شاړو ځایونو باندې توغندي شتل، خو اوس کلي او بانډې په نښه کوي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په داسې حال کې چې د هند په سمندر کې پروت په کوچني هیواد مالدیو کې د سیاسي قدرت په سر یو ډېر سخت بحران رامنځته شوی، جمهور رئیس د سیاسي مخالفانو د خوشي کولو په باب د سترې محکمې د حکم د تعمیلولو نه انکار کړی دی، او دا هیواد لوی څارنوال استخباراتي او امنیتي ادارو ته خبرداری ورکړی چې جمهور رئیس عبدالله یامین د نیولو لپاره د سترې محکمې حکم عملي نه کړي. په واشنگټن کې د خبریال فرن رابنسن د خلاصه نوشابه آشنا لولي.
د مالدیو لوی څارنوال محمد انیل نن د یکشنبې په ورځ په ملي تلویزیون کې په یوې وینا کې وویل چې د جمهور رئیس د نیولو او په محبس کې د اچولو لپاره د سترې محکمې حکم غیر قانوني او د اساسي قانون له روحیې سره مغایر دی. نوموړي وویل چې پولیسو، پوځ او استخباراتو ته یې هدایت کړی دی چې د سترې محکمې حکم تعمیل نه کړي. ستر محکمې تیره هفته حکومت ته توصیه وکړه چې نه سیاسي قیدیان او د پارلمان دولس نیول شوي غړي بېل قید او شرط نه آزاد کی، خو جمهور رئیس عبدالله یامین یې د حکم د تعمیل نه انکار وکړ. د شنبې په ورځ پارلمان هم ناڅاپه خپله غونډه ختمه کړله او دروازې یې وتړلې. ستر محکمې وویل چې جمهور رئیس یامین سیاسي مخالفانو د خپل قدرت د بقا په خاطر په محبس کې اچولې دي چې د حکم د تعمیل نه انکار وکړ. په سیاسي قیدیانو کې پخوانی جمهور رئیس محمد نشید هم شامل دی. توقع کیږي چې پارلمان به سبا د دوشنبه په ورځ غونډه وکړي او جمهور رئیس عبدالله یامین به ورته وینا وکړي. نوشاب آشنا، امریکا غک، واشنگتن.
تاسې زمونږ غک د واشنگتن نوري. د روسیې د دفاع وزارت وای چې سو 25 ډوله جنگي الوتکې په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې سراقب سیمه کې راغورځول شوې ده، خو په پیلوټ په پراشوت کې ځان بچ کړ. په بریتانیا کې مشته د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې دغه پیښه تایید کړې ده او عیني شاهدانو وویل چې پیلوټ ځکه وژل شو چې د نیولو وروسته ډزې وکړې. د ترکیه د پوز واسکر په سوریه کې د جنگ په دوران کې وژل شوې دي. په یو ورځ کې دا په سوریه کې د ترکیه د پوز تر ټولو زیات تلفات ګڼل کیږي. دا اسکر هغه وخت وژل شو چې کوردی اغیانې ټانک په نخه کړ او ویشت ټانک ور واخست. د ایتالیا صدر اعظم پالو جنټلونی د شنبې په ورځ د پیتزی په یو دکان کې د نیو فاشست ګوند یو غړي لخوا د یوې ښځې په شمول د څو افریقایي مهاجرینو د ویشتلو وروسته د آرامۍ غوښتنه کړې ده. په مکلی لورم نه د امریکا غږ د خبریال جیمی ډیټمر د رپورټ خلاصې ته چې زیبا خادم لولي.
د ایټالیا پولیسو د ماساریتا په ښار کې چې یو سپین پوستي شپږ بهرنیان په ډزو کې ټپیان کړل یو مشکوک کس گرفتار کړی دی. د ایټالیا دولتي تلویزیون ویلي دی چې مشکوک یو سپین پوسته ایټالوی دی چې د رپورټونو لمخې د نیول کېدو په وخت کې د ایټالیا بیرغ د غاړې نه تاو کړی و. د عیني شاهدانو په وینا مشکوک کس د نیول کېدو نه مخکې فاشستي سلامي وهلې ده. همداشان پرون د جرمني د کاتپس په ښار کې شاوخوا یو نیم زر مهاجرو او جرمنانو د مهاجرو په طرفداري او ملاتړ او د فاشیزم په ضد مارش وکړ. دغه مارش کوونکو د ښي اړخ سخت دریځو هغه هڅه وغندله چې د دوو سوریایي تنکیو ځوانانو د چړو د بریدونو نه وروسته یې په دغه ښار کې کړکېچ جوړاوه. په میلیونو مهاجر چې اکثره یې د افغانستان او سوریې اتباع دي، په سربستان او هنګري کې غربي اروپا ته د تک په هیله ایسار دي او ژوند ډېر خراب دی. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
فکر کیږي چې حمله کوونکي د ایټالیا د فوروزا نووا په نوم د نیو فاشست ګوند غړی او د کرکی او تعصب په وجه افریقایان په نښه کړل. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په روان هفته کې د جنوبي ختیځې آسیا هیوادونو ته په سفر ځي. توقع ده چې ښاغلی پینس به د جنوبي کوریا په شمول لسو هیوادونو ته ولاړ شي او په سول کې به د ژمي د المپیک په لوبو کې هم ګډون وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وای چې د ترکیه سرحدي ساتونکو د سوریې سره په سرحد په هغو پناه غوښتونکو ډزې کړي چې هڅه کوله ترکیه ته واوړي. په سوات کې په یوزانمرګ برید کې یولس کسان وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. امریکایي مامورانو وویل چې نن د یکشنبې په سهار په جنوبي کارولانا ایالت کې د اورګاډي د چپه کېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي او لږ تر لږه اویا کسان زخمیان شوي دي. د ام ټرک اورګاډی چې 109 مسافرین او د عملې اته غړي پکې ناستو د نیویارک او میامی تر منځ سفر کاوه، یو ناڅاپه د کولمبیا له ښارګوټي سره څیرمه له خپلې پټلۍ نه واوښتو او چپه شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې رپورټونه ده د تقاوت شوو جنرالانو تشبه څوک دکې. قدر من اوریدونکو، په دې اکله درته د دفاع وزارت له ویان سره مرکه لرو چې لږ وروسته اوري، خو اوس درته په همدې اړه رپورټ لرو. جمهور رئیس غنی په لوی شمیر د افغان پوځ جنرالان تقاوت ته سوق کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې د 13 میاشتو په موده کې د دفاع وزارت تر 80% پورې جنرالان تقاوت ته سوق کړي. په موکې په دې اکله له کابل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
افغان حکومت په روسي کلونو کې په لومړي ځل په یو لوی شمېر د افغان پوځ جنرالانو تقاعد ته سوق کړي دي. د دغه یو سلو سرو شپېته تقاعد شوو جنرالانو د تقاعد خبر جمهوریس محمد اشرف غني نن د یکشنبې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه ورکړې. جمهوریس غني ویلي د افسرانو د ذاتي چارو قانون د عملي کېدو لپاره ما د یو سلو سرو شپېته جنرالانو احترامانه تقاعد لاسلیک. موږ اصلاحات د جګړې او سولې د ګټلو لپاره غواړو. اصلاحات یوازې د اصلاحاتو لپاره نه غواړو. دا بهیر به زموږ د روښانه راتلونکي لپاره دوام ومومي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري دغو جنرالانو تقاعد په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا یو سلو سلو شپېته تقاعد شوي جنرالان د احتیاط په بستونو کې کار کوي.
د جنرالانو هر چا چې سن پوره کیږي هغه په خپل وخت باندې تقاعد کوي. دا اوس هم رئیس جمهور د حکم په اساس باندې یو سلو سلو شپېته جنرالان چې په احتیاط
افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افسرانو د ذاتي چارو نوی قانون به په دریو پړاوونو کې په اتلس میاشتو کې عملي شي. د دفاع وزارت پریکړه کړې چې په لومړي پړاو کې به د احتیاط د دورې افسران ته تقاعد ورکړي او په دویم پړاو کې چې د 1991 کال د اسد څخه پیلېږي او همدې کال تر جدي دوام کوي زیات عمر لرونکي افسران به تقاعد ته سوق شي. د افسرانو ذاتي چارو د نوي قانون پر بنسټ به تر راتلونکو اتلس میاشتو په دغه وزارت کې اویا فیصده جنرالان تقاعد ته سوق او دېرش فیصده برحاله جنرالان به په خپلو دندو کې پاتې شي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په وروستي پړاو کې چې 1991 کال د جدي څخه پیل او د 1991 کال تر اسد پورې به دوام کوي په کې به دغه قانون په ټولو هغو افسرانو تطبیق شي چې عمرونه یې تقاعد ته برابر شوي دي. د افغان حکومت دا پریکړه د بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. یو شمېر سیاسي پالینو تقاعد ته د عمر خوړلو جنرالانو د سوق کولو هرکلی کړی، خو یو شمېر پوځي کارپوهان دا ګڼي چې یوازې هغه جنرالان تقاعد ته سوق شوي چې واسطه یې نه لرله. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپو جنرال زلمی وردګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کوم جنرالان چې تقاعد شوي د افغانستان د تیرو نږدې څلور لسیزو د جګړو تجربه یې لرله.
افغانان چې په ریزرو کې یا په احتیاط کې وي دا هغه څه باندې چې هم تجربه لري هم تحصیل لري هم دې وطن ته ثابت وي. نه په دې اساس چې خارجیانو پیسې په باندې کړي دي، پیسې نه ورکوي، دې تقاعد راجي کړي. په نورو ملکونو کې خلک د تجربو نه استفاده کوي. د ځوانانو تر څنګ په اسلام سپینګیري با تجربه کسان راولي چې تر څو دې ته راهنمایي وکړي. دلته پښتانه اخري په خاوره لاندې کوي. نو په دې اساس باندې د آینده د دې ملک خیر مخته کوي.
افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله د پوځ او پولیسو د جنرالانو شمېر د نورو هیوادونو د پوځ او پولیسو د تشکیلاتو پرتله ډېر دی. د افغان پوځ یو شمېر جنرالان د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له مهال راهیسې په پوځ کې د جنرالانو په توګه کار کوي، خو د هغوی سربېره یو زیات شمېر نور د پخوانیو مجاهدینو قوماندانان دي چې په تېرو 12 کلونو کې د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې د جنرالانو په توګه کار کړی، چې اکثره دا شمېر جنرالان د لازمو پوځي زده کړو پرته د غیرت بېته رسېدلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدر من اوریدونکو، رپورټم واوریده په همدې اړه درته مرکه لرو. جمهور رئیس غنی یو شمېر جنرالان تقاعد ته سوق کړل. د دفاع وزارت په وینا په تیرو کلونو کې هم یو شمېر پوځي جنرالان تقاعد ته سوق شوي وو. خو د اوسنیو تقاعد ته سوق شوو جنرالانو په هکله د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیري آشنا راډیو ته داسې وویل:
یو سلو څلور شپېته جنرالان چې د ښاغلي جمهور رئیس په فرمان باندې تقاعد ته سوق شوي دي، سکل بم تقاعد کال ته بم تقاعد کی، یو کال مخکې تقاعد کړي. موږ د دوه درې کاله مخکې یو ګروپ مونږه 15 شپېته نفره، بل ګروپ 8 شپېته نفره، بل ګروپ 3 اویا نفره، بل ګروپ فکر کوم د دیرشو په حدود کې. دا هغه جنرالان دي چې سن پوره شوی دی د تقاعد، عمر پوره شوی دی او د دفاع وزارت د پیژانتون په احتیاطو کې و. یعنی د اردو په ماریبوي فعالیتونو باندې په اظهاراتو باندې کوم سو تاثیر نه کوي.
یعنی د دې یو سلو څلور شپېته جنرالانو تقاعد ته سوق کېدل به په پوځ کې څومره د اصلاحاتو سبب شي، څه تغییر به راشي؟
قوانینو له مخې چا چې سن پوره کیږي یا خدمت موده پوره کیږي، هغه که جنرال وي که ډګروال وي که ډګرمن وي که هر منصوب د اردو وي، باید تقاعد ته سوق شي. نو دوی هم تقاعد ته سوق شوي دي. د دوی په ځای باندې ځوانان چې هغه تحصیلات ولری لوړ تحصیلات کړي وي په کشور کې په هیواد کې او یا بیرون له هیواد هغه به ځای ونیسي او دا دندې تر سره کړي.
څه فکر کوي وزیر صاحب چې افغانستان د دفاع وزارت د پاره دا مهال د سه روزل شوی کډرونه لري چې د افغانستان د اوزا خصوصا امنیتی و اوزا اوسنۍ حالت جواب کی؟
کاملا تاسو وګوره په دې څومره کالونو کې چې دا تقریبا 14 کالونو کې منګه په ډیر شمیر افسران په ایالات متحده امریکا، انګلستان، ایتالیا، فرانسا، استرالیا، چین، روسیا، هندستان په نورو هیوادونو کې لکه بلجیم او هالند او په نورو هیوادونو کې اسپانیا منګه افسران روزلی دي د ارکانیار په سطح باندې د ماسترې په سطح باندې افسران روزلی اوس په اردو کې منګه کافی یعنی په ډیر شمیر باندې افسران لرو چې هغه دلته د دې ورته لري چې خو وظیفه اجرا کی او په مختلفو سطحو کې دندې تر سره کی.
ډیر مننه وزیر صاحب، کور ودان.
خدای مولا را
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کلات خاروال د میلیونونو افغانیو سره پاکستان ته تښتیدل دي. په دې اړه درته رپورت لرو، لګورو سبا یې واوري. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې سږ کال په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه د پاسه 3500 پیښې ثبت شوي چې پکې د ښځو د قتل 214 پیښې هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د روان کال په 13 میاشتو کې د افغانستان په کچه له ښځو سره د تاوتریخوالي 3500 پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون د ښځو لپاره رئیس لطیفه سلطانی امریکا غږ آشنا ته وویل په دغه شمیره کې د ښځو د قتل 214 پیښې شامل دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په دې کې 1350 پیښې د فزیکي تاوتریخوالي دي، 1380 پیښې د جنسي تاوتریخوالي دي، 1393 پیښې د رواني او لفظي تاوتریخوالي دي، 1590 پیښې د اقتصادي تاوتریخوالي دي او 1535 پیښې د نورو تاوتریخوالي دي چې پکې جبري په بدو او بدل کې د نجونو ودول دي او د کور څخه د ښځو شړل دي. په دغه ټولو پیښو کې چې په کمیسیون کې ثبت شوي دي د ښځو د وژنې 214 پیښې شامل دي چې په ټول افغانستان کې رامنځته شوي دي.
اغلی سلطانی زیاته کړه چې په تیر لمریز کال کې د افغانستان په کچه له ښځو سره د تاوتریخوالي 2640 قضیه ثبت شوې وي. د هغې پر وینا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لومړنۍ څېړنې ښیي چې د تیر کال په پرتله په روان لمریز کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې څه باندې 10% راغلی دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت په روان کال کې تر دې مهاله د ښځو د وژنې 103 قضیه ثبت کړي چې 12 پکې د ځان وژنې پیښې شامل دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل
هغه ارقام چې د ښځو چارو په وزارت کې ثبت شوې دي د هادو قضایا وو. موږ یو نوی د قتل قضیه لرو چې د بادامرغه زیاتره دغه قضیه د شمال پزون کې په اتفاق ستدلی او 12 د خودکشي قضیه لرو، 14 د جنسي تجاوز قضیه لرو او چې د دو جمله نه د غاوته قضیه د قتل ناموسی تنوان لاندې چې تاسو ورته د قتل ناموسی عنوان ورکوي هلته واقع شوي دي. په دغه ولایتو کې
د ښځو چارو وزارت دغه چارواکي د تخار ولایت په چا اب ولسوالۍ کې د یو شمیر قهرجنو کسانو لخوا په عام محضر کې د یوې ښځې وهل او ډبول صحرایي محکمه وبلله او له اړوندو چارواکو څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د یادې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. په همدې حال کې د مرسل په نوم له کورني تاوتریخوالي سره مخ شوې افغانه ښځه چې د خپل میړه په کور کې ورسره زور زیاتی شوی وایي کله چې له یوې ښځې سره تاوتریخوالی کېږي ان د کورنۍ غړي لکه مور او پلار ترې ملاتړ نه کوي. نوموړی د خپل میړه په کور کې د ورسره شوي تاوتریخوالي په اړه وویل
هغه مورته مې پلار څنګه داسې وخت تیر کړم، زه د ښه ژوند حق لرم ولې ما سره داسې وشي. وایي ښه ښځه هغه ده چې بدو حالاتو کې وخت تیر کړي، ښه وخت کې خوار څوک خلک وي. خو ډېر بدې ورځې ما دوی په کور ان تر دې چې خاوند مې زه د شپې له کوره ووست، ان تر دې چې اړه په غاړه زه ده ووهلم، یو داسې حالات راغی که نه پلار کور ته یې ولېږلم.
د افغانستان د چارو وزارت چارواکي وایي که په دغه هېواد هیواد کې د معافیت فرهنګ پای ونه مومي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه به ورځ تر بلې لوړه شي. دا دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک وویل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د عاملینو پر وړاندې باید کشفي، عدلي او قضایي ارګانونه جدي اقدامات ترسره کړي او د دغو پیښو عاملینو ته د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې سزا ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
ایتالیا په معاصرته ښار کې په افریقایي کډوالو باندې د سپین پوستي لخوا تر ډزو وروسته پرون د ایټالیا صدراعظم وویل چې هیواد به د کرکې او تشدد له امله منقسم نشي. بلخوا په جرمني کې د شنبې په ورځ شاوخوا 1.5 زر کسانو د مهاجرو ضد ډلو په وړاندې مظاهره وکړه. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د ایتالیا پولیسو د ماسریتا په ښار کې چې شپک بهرانیان په ډزو ټپیان شول، یو مشکوک کس نیولی دی. د ایتالیا دولتي تلویزیون ویلي چې مشکوک یو سپین پوستی ایټالوی دی چې د راپورونو له مخې د نویل کېدو پر مهال یې د ایتالیا بیرغ په غاړه تاو کړی و. د عیني شاهدانو په وینا مشکوک کس له نویل کېدو مخکې فاشیستي سلامي وهلې وه.
کرکه او تشدد به موږ سره جلا نه کړي. د ایټالیا خلک به په دې پوه شي چې څنګه د خپلو ادارو او د هیواد په مشترکو ارزښتونو سره یو موټی شي.
پرون په ورته ورځ د جرمني په کاتباس ښار کې چې 1000 نفوس لري او د پولند سرحد ته پروت دی، شاوخوا 1.5 زر کډوال او جرمنانو د کډوالو په ملاتړ او د فاشیزم په ضد لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو د ښي اړخي سختدریځو هغه هڅه وغندله چې د دوو سوریایي تنکي ځوانانو لخوا د چړو له بریدونو وروسته په دغه ښار کې تاوتریخوالي ته لمن وهله.
مونږ د خپلو دوه هیوادوالو لخوا چې د چړو په واسطه یې ستونزې پیدا کړي بښنه غواړو. ښه کار یې نه دی کړی. مونږ دلته په راټولېدو غواړو چې جرمنیان په دې پوه شي چې ټول بهرنیان یو ډول نه دي. په هر هیواد کې ښه او بد شته.
له دې لاریون څو ساعته وروسته د ښار اوسیدونکي او د ښي اړخي ډلو غړي د اسلام ضد شعارونو سره لاریون وکړ او ویل یې چې د مهاجرو لخوا جنایت مخ په ډېرېدو دی.
په
کاتبس ښار کې وضعیت هغه مهال بهتره کیدای شي چې غوښتنې ومنل شي. که چیرې بې نظمه مهاجرت دوام وکړي په ټول هیواد کې به ستونزې رامنځته شي. که په کاتبس کې ډېر پولیس او ټولنیز کارکوونکي وګمارل شي او په نورو سیمو کې به د پولیسو شمېر کم شي.
په 2015 کال کې د اروپا د کډوالو د کړکیچ له پیل وروسته په میلیونونو کډوال چې اکثره یې د افغانستان او سوریې اتباع دي، په سربستان او هنګری کې غربي اروپا ته د تګ په هیله په ناوړه وضعیت کې ایسار پاتې دي.
My husband and two kids.
میړه او دوه ماشومان مې د 2014 کال په فبروري کې افغانستان پریښود او په دې لارو چې ډېر خطرناک دي راغلو.
په سربستان کې شاوخوا 3000 کډوال ډېر دي. فیبل وایي هیڅوک هم خپل وطن نه پرېږدي تر څو چې ژوند ته یې خطر نه وي. ښایي کډوال یوه هیله لري چې خپل ماشومان داسې ځای کې لوی کړي چې سوکاله او آزاده وي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د زابل ولسی استازي وایي چې د کلات خروال د میلیونونو افغانیو سره پاکستان ته تښتېدلی، خو د زابل ولایتي چارواکي د خروال د لادرکه کېدو خبره مني. وایي په دې باب امنیتي ادارې تحقیقات کوي. عزیز الله پوپل په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
په مشرانو جرګه کې د زابل سناتور زلمی زابلی وایي چې د کلات ښاروال انجینر طیب تیره ورځ له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته تللی او تر 2 میلیون افغانیو زیاتې پیسې یې هم له ځان سره وړي. د زابل ولایتي مقامات هم د ښاروال د لادرکه کېدو خبره مني، خو وایي چې په دې اړه استخباراتي ادارو کار پیل کړي. د زابل مرسیال والی رحمت الله یارمل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کلات سرپرست ښاروال انجینر طیب له تیرې ورځې راهیسې په خپل سري ډول خپله دنده خوشي کړې او یوه نامعلوم لوري ته لادرکه سوی دی.
سرپرست ښاروال انجینر محمد طیب خپل وظیفه په خپل خود سره نه ډول سره پرېښې ده او یو څه مقدار پیسې د اوولس لک سرویس در افغانۍ په شاوخوا کې دا پیسې هم د ځانه سره وړي دي او وظیفه په خپل سر باندې پرېښې ده. موږ امنیتي او کشپی ورکانو ته خبرداری کړی دی. زه اطمینان کوم چې انشاءالله ډېر ژر به هغه تذکره کېږي او د قانون منګول ته وسپارل کېږي.
بلی خواته د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان وایي چې دی پیښې خلک پر حکومت بې باوري کړي دي. د زیاتې چې د کلات د شاروال کورنۍ په پاکستان کې اوسېده او اوس له خپلې کورنۍ سره یو ځای سوی دي.
د زابل مخکنی والي چې په فساد کې ښکېل و او په فساد کې لاس درلوده، هغه انجینر طویب د خپل فساد لپاره د شاروالۍ سرپرست وټاکئ. په دې وخت کې د ډېر فساد وکړئ او ډېر اختلاس یې وکړئ. په کې مخکنی والي افغانمل هم ورسره ګډ و. انجینر طویب د شاروالۍ له عایدو څخه هم 1,40,000 افغانۍ په آخري ورځ چې د چهارشنبې په ورځ له زابل څخه خپله کډه او کوچنیان هم بار کړو. مخکې هم کور په کوټه کې و او دی په اصل کې یو پاکستانی و، اوس هم بیرته ولاړی پاکستانی هیواد ته او د ستون شو او د شاروالۍ عید یې چور کړو او ولاړی.
د زابل ځای مقامات وایي چې د کلات سرپرست شاروال د تیرو څو کالو راهیسې د شاروالۍ د مالی او اداري مدیر په توګه کار کاوه او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کلات سرپرست شاروال و. د زابل د اوسیدونکو له لوري پر محلي ادارې تر ډیرو نیواکو وروسته د دې ولایت لپاره دوې میاشتې وړاندې نوی والي وټاکل سو چې د اداري فساد پر ضد مبارزه یې خپل مهم لومړیتوب یاد کړ. خو د کلات پر شاروال د اداري فساد د تورونو سره سره د شاروالۍ له عوایدو څخه د نږدې 2,000,000 افغانیو نقدو پیسو وړل او بیا له هېواده بهر تګ د کلات ښاریانو نوې نیواکې راپورته کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت غوښتنه لري چې د روغتیایي اسانتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
څمکني د پکتیا په ختیځ کې له سرحدي ولسوالۍ اریوبزازي او ډنډې پټان سره جوخته پرته ولسوالۍ ده. له دې کبله چې د وګړو شمېرې مخ پر ډېرېدو دی، اوسیدونکي له دولت نه د لازمو اسانتیاو غوښتنه لري. یو له همدې څخه د څمکنۍ د روغتون د ظرفیت لوړولو غوښتنه ده. د خلکو په وینا د روغتون د مراجعینو شمېر زیات خو خدمات یې کمزوري دي. دوی وایي چې د روغتیایي کارکوونکو د کم تشکیل له کبله د ناروغانو ښه درملنه نشي کیدلی. د دې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي په دې هکله داسې وایي.
خو هلته کمبوتي دی، لکه مطلب د ښځینه ډاکټر شي، د توکول شي، د دوایی شي. په ولایت مطلب چې د ګردیس شوبخانې ته وړي هغې ته په وخت ونه رسېږي. استاد ستونزې دي، مطلب سړک خرابې دي، موټر نه وي یا اقتصاد نه وي.
غوښتنه دا لرو چې زنانه ډاکټر ورته راشي او ډاکټران صحیح ورته راشي چې تداوي د ماشوم تداوي صحیح کیږي، زنانه تداوي صحیح کیږي.
د څمکنیو ولسوالۍ پر اوسیدونکو سربیره ډنډې پټان، اریوبزازي، لژه، منګال، احمد خیل، جاني خیل او همدارنګه د میرزکی ولسوالۍ اکثریت ناروغان هم د څمکنیو دغه دېرش بستریز روغتون ته مراجعه کوي.
پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ د عبدالرحمن خیل اوسیدونکو بدر خان خورین نامیږه. هم په شپخانه کې خدا مصیبت دی، جرایي ډاکټر نه لرو، داخله ډاکټر نه لرو، یو ډاکټر نه لرو چې هغه یو اسناد ولري، د اسناد ډاکټر نه لرو. دلته خو باید موږ ډېر ضرورت لرو.
په ورته وخت کې څمکنۍ ولسوالۍ د روغتون مشر وایي چې دوی ته د یوې ولسوالۍ د ناروغانو امکانات ورکړل شوي، خو زیاتوي چې د شاوخوا پرتو اووه ولسوالۍ خلکو ته خدمات وړاندې کوي. ډاکټر عبدالقدوس آشنا راډیو ته وویل چې د معاصرو خدماتو په خاطر د روغتون د تشکیل زیاتولو او د لازمو طبي وسایلو او درملو په اړه یې وړاندیزونه له ولایتي مسؤلینو سره شریک کړي هم دي.
په دغه روغتون کې هو تشکیل ته ضرورت شته، لکه دا د یوې ولسوالۍ روغتون نه ده، تشکیل کې دی ولسوالۍ روغتون ده. خدمات باید دا شپه په ولسوالۍ ته کوي او دی بده باید یا ډی ایچ پلس چې ارتقا وکړي.
که څه هم په څمکنۍ ولسوالۍ کې د المان هیواد په مرسته د بیړنیو ناروغانو شل بستریز روغتون لا دمخه جوړ شوی، خو ډاکټر عبدالقدوس وویل چې تشکیل او طبي وسایل ورته نه دي برابر شوي.
د څو مهمو خبرونو غټي کې د ملي پوځ 1,40 جنرالان د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم تقاعد شوي. د مالدیو جمهور رئیس عبدالله یمین د سیاسي قیدیانو د آزادولو لپاره د هیواد د سترې محکمې حکم ونه منه. د روسیې وه 125 جټ الوتکه په سوریه کې غورځول شوې. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ ناوخته په سوات کې د یو ځانمرګي برید کوونکي په حمله کې د 11 پوځیانو له وژلو وروسته تحقیقات پیل کړي دي او څو تنه یې په حمله کې د لاسلرو په شک باندې نیولي دي. په دغه برید کې 13 پاکستاني عسکر زخمیان شوي دي او تحریک طالبان پاکستاني ذمواري قبوله کړې ده. په تیرو 4 کې دا د پاکستان د پوځ پر ضد په سوات کې د پاکستاني طالبانو د جنګیالیو تر ټولو غټ حمله ګڼل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې څو ورځې مخکې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د یهودي رابای یا مذهبي مشر د وژلو په ځواب کې به په همدغه ځای کې د ناقلو یهودیو موقتی آبادي قانوني کړي. د ترکی د پاوز و اسکر په سوریه کې اوجر شوی دی. د اسکر هغه وخت اوجر شو چې هغه نه په ټانک په نخښه کړ او ورې واخست. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د جنوب ختیځ آسیا په سفر باندې په دې هفته کې روانېږي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل هیر نه کړئ. تر بیا هم خدای مل شه.